ازمیر رحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم ساله محمد ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یکشنبه ده، د لړم عقرب شپږمه، د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وی د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. د دې کبله پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو ارزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي ویلي له ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو ږغېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړي. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د دې په خبره لدی سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کوونکی په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایزي وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطانی او نه منونکی ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی نارې وهلې ټول يهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرټ باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامل ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسې کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومي زور ایبیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامل ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلی لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده.
تاسو یاست د رادیو ته غوږ یاست.
او ریچ افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مطرح حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیسیون انتخابات به تنظیم کرد.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د یو شونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمونږه وسیم کونه او درې کوټې دي. زمونږ زه غواړم چې زمونږه هغه مکتب زر جوړ شي. مونږ خپل مکتب لرو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ده. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویشي برابر کړی دی. د بدسل کې د چې له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شوي دي. فرشته جلالزئی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1390 لمریز هجری کال د وری میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویشي تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
د وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش مشتهر کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تاړ شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې ورستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو اربیا راژوندی کړی دی. خو د ولسی جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 6مه او 18مه د انتخاباتو په ورځو 102 حمله وشوې او 8 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوې ده. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تک وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دای صاحب په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
اکثر رڑی اور مسلم جی دلی لومړی غونډه د امنیتي مسولینو سره وي. تر هغه وروسته د شهید کارمان او د غره ترڅنګ د ولسی جرګې بل وزیر سید محمد اتزی د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو پنځوس بستریز روغتون چې هغه ګرمتون دی د هغې کتاب مراسم دي. او نن به د ورځې په اوږدو کې د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره وي چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت سپېرې وعدې او هغلته راتلونکو کارونو باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډیر مننه اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبر قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 50 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ټاکنې په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خلکو دونه بیروبار و چې بیخي یعنی کم وخت چې زه سال د کور څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي. په مرکزونو کې سپینږرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی، دوی ټول خپل رایې د خپل خوښي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بل نصرت صاحب همدغه ځینو بې نظمیو ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړه چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رای اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رای اچونو مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رای اچونو مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومتریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنو کمیسیون له خوا څخه دمه ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومتریک په سیستم باندې نه پوهېدل. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هم حال موږ ولایتي اداره ولایت مقام او پسند کې نور همکار ادارې لیدل وګړي دا موضوع پکې بوله او حماله په فیسبوک باندې لایک وکړل د مراکز څخه لیدنه کوله د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزې ترې حد پورې حل شوې چې مازدیګر تر 15 بجو پورې ډېر بیروبار ډېر رش و او ټول هغه کسانو چې غوښتل یې خپل رایې استعمال کړي ټول په لین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې تر یو وتوانېدل چې خپل رایې استعمال کړي په ښار او ولسوالۍ کې.
سږ کال په دغو انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمېر زیات و، هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې. څه فکر کوي چې یو لوی تغییر نه معلومیږي؟
بالکل، د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغسې دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښ شوي دي، فعال شوي دي. دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي. دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ده هغه نور دباندې وڅخه یوسي. دوی په هر یو تصمیم نیونه کې دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي. نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپله راووځي پر ټولنیزو رسنیو باندې، د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي، خپلې کورنۍ دې ته تشویق چې راووځي. چې نن یې نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي. اما دوی نن دا ثابته کړل چې ځوانان په خاص ډول باندې میرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تروریستي عملو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دغو انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړني شوونځي زده کوونکي وایي چې د شوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل سي. روح الله انوري راپور لري.
د مسلم آباد خونځې شپږم ټولګي پوري دي. ټول و سنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لزګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړني خونځې د پاره یو کور په کرایه نیول شوی خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
زه زکیا د حاجی نور الحق له سیمپونه بار نه سیمنګ و سیمپونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګ هغه مکتب زر زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب لاله
زمانم دی روبي د پښپغم سینو کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمنګ سینو ته تذکر نه زم کتابونه لاندې زم چې زمنګ مکتب جوړ شي. کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تذکر نه لاندې زم
دغه زده کوونکی په پلاستیکي ترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې لخپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاوري نه ختی وی. زده کوونکي وای له خونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور خونځي او تلاړل خپل درسونه ته دوام ورکوي خو د نجونو لپاره نږدې منځنۍ خونځي او لیسا وجود نه لري. نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو.
مسلم آباد لومړی شاګرد یم. زموږ د وخت نه چې کوم جنہ کوي فارغ شي خپل کورن کې راستي دي او د بوچت سه پور از مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی خونځي سرخون کې مولوی عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له غنو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي.
اوس خلا د الله احسان ده چې د رسولورو او تاکونو یو کورم په کرانی ولري. د دینه د مخه من د شناسمن لاندې ناسو چې یو خیمه به هم نه و او درس می دامه ورکول او دا په دې خاطر کوي چې وخت زمنګ انتظار نه کوي. وخت ریږي. تیر کال زمنګ د دغه خونځې لپاره د یو تعمیر منځوري وشو. ته جمع دوه صنفه تعمیر ده. په هغه باندې کار جریان لري. زمنګ د معرفت د چارواکو نه هله ده ترسو د خلک تعقیب کی او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوزي ترسو د غراتلون کې جمی تمنګه تعمیر ته لاړ شو.
هغه وای په تعمیر د کار د زند او سستوالی راپورونه د پوهنې ریاست ته رسولې دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني خونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مونږ وګالم ریاست ماری پاو ته پیشرفت کې شو دی ان شاء الله اوس هم کار روان دی. پروبلم کار سلوي مونږ د دې ته انجنيران یو په دوه باندې نظارت دغه کړه تیز کو چې دا خلک لاړ شي او هغه نظارت
د پوهنې ریاست مسولین وای په کونړ کې ټول 1500 بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او حکومت ته پکار دي چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو برخه کې خپل کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندره تو وای چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سرغلی
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو یو لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. رسپانه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې لا نامنیو سرم لو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لقوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د زندیدو یادونه کړې او زیاته وی چې په کندهار کې بیا تیر ونې لدی قبل انتخابات و نشول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پوخانی قومندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسولیت طالبانو ومانه و وشل شو. ورسپان زیاته وی چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې څېړونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خوښینونکي واټنم څرګند کړ چې د دیموکراسۍ لپاره د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخوا زیاته وی دا ښکاری چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړی توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز اینڈ سٹرایپس یاتوی سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت و مانه چې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس و وشل او د امریکا یو جنرال ټپی کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځای امنیتی چارواکو لخلی وایي دا ډول وازی طالبان او غونډي هواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاته وی چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتی چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بے بنسټ بللی.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري که وی خواته په بیلابیلو وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکو وایي که غم اونه خوړل سي نو یو مخ به له منځه ولاړ سي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو وایي د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ، انور اندړ او عبدالباري حمیدي ازادي راډیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګټ شوي دي. بس همداسې پاتې دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
دی منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار ته وو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلي او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع یې جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم یې اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنی دا 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو موږ دی وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تر اوسه پیسې سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و، دوی څنګه دا جای ورته انتخاب کړی، داسې جای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه منارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه منارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتوري، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوی ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل
ټول دنیاның ګوزدري شو انده بو ټوپلانټمزه
د نړۍ استرګینن مشتراوړي زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو د استفاهم ته ورسېږو چې مثبت پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نکړو. په ادلب کې تیره میاشت اوربان دیلانسو دا په سوریه کې ورستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. دا سویره و چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او ملیونونه نور وګړي به بې ځای کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل کچری رادیکال یا سختری زیدلی پا ادلیب کی دور بند در تینگ پاتی که دو مخنیوی وکری او لا ادلیب چخا وستوال حرکتون وکری روسیا دا حق زن تا ورکوی چه دا تروریستانو دا دی پنازای دل منظرول لپاره دا سوریه دا حکومت دا سخت عمل نتر وکری. لبل پلاوه د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جی ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کانفرنس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې لا اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې ازادي رادیو ډاٹ کام. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو تر کومه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم تغییر نه دی راغلی. ځین امریکایي ورسپنو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپل مخامخ غونډې ځنډولې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان قواو دروزنی مسله اغیزمنه کړي. نسیم شفقه او نور جزیات.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم لاټړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاډیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستي پیښو څخه ورسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري.
مشوره
او تعلیم تربیه نمیشه که به طریق تلفون یا ایمیل. دوی مشوره او روزنه د تلفون او ایمیل لاره نکیگی. دا بخوی چه زمون کشفی زواکونه دیر کار وکړي ترسو پردی استخبارات د امنیتی زواکونو پا منز که خپل کسان زی پر زی نکړي. د افغانستان ټول خلق طالبان ندی. دغه مشوره چه هغوی تا ورکر شوی سمنه ده. لکه څنګه چه زمون زواکونو خطر منلای بهرنی زواکونه دی هم د افغان زواکونو د روزن او هغوی تا د مشورو ورکبولو پا برخه کې خطر ومنی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایی که چیرې د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ بې باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدو نه ډډه کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی چې د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رایې د یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولی ده، زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې، نو په یوه ورځ اګزه خلک نه شي کولی چې خپل خوش نومان ته راشي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم. روز منګر خبر کم د خوست ولایت نه روزانا زمون خدا د خوست ولایت کې د کلان رولسوالۍ سرک منلري او خیری کورونه لري ولسوالۍ ته دي سي او تلني په هندي دا کورونه لري سي په دې دغه دغه چې ما ور پرې ور چاروا چې د مته ما غاړي ډېر کوته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. سیزخه به ډیره درناوی هیله ده د کوچیانو هرزو واورې. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ول ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالیو د رقابت به جای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي. خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبره وکړي ناسالمو رقابتونو خبر ذهن د چا سمت ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي، هغه کله اقتصادي اړخ یې کله بل اړخ، په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید آیان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولی دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لار چې کوم دا د ځان پرمختګ د پاره یا د فامیل پرمختګ د پاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه د پاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د چا زغم نه زغمل او یا داسې دي ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله لا کورنۍ رانیولې تر ښوونځي پوهنتون دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید ایان راته وایي.
ناسم پوهاوی دا زه فکر کوم تر ټولو غټ لامل دی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې ورخوا مثلا زه ګورم چې بار راوځم د کلي ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په همدې لارې روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي. نو دا به زه هم تر ټولو غټ لامل دی چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغسې وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای شي، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسیږي، بیا دا ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زله استاد سره کې ناخلم.
دا کابل اوسیدونکو سهراب صاپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پایل لري او ډیر ځوانان د ناسالم رقابتو لپاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي. نو اکثریت په غیرت کې هم راځي، مثلا یو وی چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ور سوځول کوي. حتی همداراز یو ویزه سګرټ د پزل راوهم ترڅو نور ته کمرې نشي او هغه سره ځان سیال کی.
د پکتیا د اریوب زازی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت جان هیروي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
خو خبره به دا وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په پرځولو مصرفو اپ خپل لوړولو مصرف کو نو ډېر به خاوي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای د زخپل پرمختګ تر لاس کم، یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو سی رښتیا مې اوس تر لاسه کو نو زب ټوله کې رقابت صحیح ده، یعنی ځوان په ټوله غو کې نه تر رقابت مخکې دا بهتره ده سړی وګوري سی زو دی پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلز خسي، او دا تر ټولو ښه رقابت ما نظر لځان سره ده. که سړی په دې فکر کې سی نن او سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکه چې په ټولو اړخو کې به کامیابي. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا هم وروسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې داسې د خلک ټولنې د ترمنځ د بد راولي په زمین کې د خپل وروسته پی سي ماته کومه نتیجه پلاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسبه نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالمو لارو رقابتونه کوي عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلک په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلک په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې چې په خپلو انرژي په خپلو افکارو په خپل ژوند په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څونه ماش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره خلایقه ده، او ته څه بلولی پیسره. دغه هغه څه دي چې د ډیریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې را پیدا کړي؟
اول خو به ډیری رقابتونو توانیدلی دي، ډیری رقابتونه چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډیرې سړې، ډیرې بدې او ډیرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم د ډیری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل عاطفي اړخه د ډیرو ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونو دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کوي. له څلورمه اړخه دی ډیر مجبور کیږي چې ډیر کوښښ وکړي، ډیر زحمت وباسي، ډیره خواري وکړي، او دغه ډیره خواري او ډیر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیانونه رسي. یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود او دستور رسومو، هغه ټول پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کیږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي ته څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ، د ټولنې ترمنځ، د افرادو ترمنځ، د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیلا کړي چې لرې څه دلته درېږمه. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډیره پراخه ده، په ډیرو برخو کې ډیرې بریاوې او ډیر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو غورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو، دې ته هیڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچیو ته موږ باید ګروهي ټیمي کارونه ور زده کړو، ډلهییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطحه ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه اثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د تیری المریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتونکي له لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق ترڅنګ پکې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې گیګو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوري رئیس او سنې منشي محمد یار یار ملمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی، لنګدین حالات ساری د براته په دی اړه باندې بشپړ معلومات راکې. محمد یار سپ تاسو هر کله او خرغلاس وي ډیر زیات مننه چې موږ ته وخت راک استډیو ته راغلی. ک په لیدین کو تاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه د فکر کوي ولی په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه خبرګونونه براو پاریدل
که څوم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسې ژمزمه د پاره هم د هیښون کې او ډیر په زړه پوري او جالب و چې خبرګونونه فوق العاده پراخ و او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې د ولس په جمعي ذهن کې د افغانستان په هر کونج او کنار کې او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون کې وو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیتو او د دقاتیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی او پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات خبرګون وشو او د محبوبیت سطح یعنی لشت لر از ما ده توقع خلاف دیر لوده و
واقعا ده پیچلی قضیه ده ده قضیه پا تارو منساس شخصی برداشت سده
کسه هم ده قضیه پا با باندی عجیب و غریب نظریات مطرح کیجی زه ده تحلیلگران سخ عجیب و غریب تحلیلون آورم لبعد مرغ ده افغانستان پا سلویشت کلن جنگ که د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دغه پیښې په اړه باندې هم خبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو نظر خوندان مو عام خلک د کوڅې او د بازار خلک د دغه پیښې ته د توتیه د تیوري لزاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي. اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغه هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی د سرګندونې کې د تحلیل کې چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ته وویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و په دغه قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نوولی دلی چې بدون قاطعیت باندې ودریږي او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم وویل په دې کې د پاکستان لاسو خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبري د هغه نفوذي کس چې دا موږ روزلی وو نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیښه زما په نظر باندې څرګنده ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس افسي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړه. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ سرګندونې چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستان کړې وه دا یې رد کړه. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شوالای نه سئ چې په تیر اولس کلونو کې حتی په تیر څلوېښتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستی او نه یې ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطحه، د منطقې په سطحه او د جهان په سطحه باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځای په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته وویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیا جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حد ته رسیدلې ده، که څه هم تیرو حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدلې، دا غږ ورباندې کېده چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړئ. اما دا قنات نور کول سوی نړیوالې ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په دې باندې وتوانی دی چې نړیوالې ټولنې ته دا قنات ورکړي، خپل ستراتیژیکو ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. هماغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې تا د پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاسو خبر یاست چې وی ویل چې نور تروریزم موږ نسو منلی، بالخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنیو چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نسو، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدونه وروسته د افغان حکومت عکس العمل څومره خلکو ته د قناعت وړو په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتي برخه کې لوی لوی تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل په مجموع کې په کلي توګه ورته وګورو، د خلکو د قناعت وړو، افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي، د دې سرګندونې ټولې یو دوه درې شمېرلې واضح سرګندې او د خلکو د قناعت وړ وې. د جنرال عزیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل دا خپله د الته د یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه وه، هغه غوښتنه ورسره ومنل سوله. جنرال عزیق ته د خپلواکۍ د ستر اتل لقب ورکول سو. په کابل کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال عزیق په نوم نومول کېږي. دا ټول هغه څه وو چې د حکومت د درنښت څرګندوی و، د جنرال عزیق شخصیت و، مثلا د هغه کارکردګۍ ته او د ده شهادت او د ده وینو ته، وینو احترام ته، کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي، د دې کور ته ورځي، دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوی دی. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی، خلک راضي دي.
د لومړی پیښه نه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسي په لیکو کې دغه ډول نفوذي کسان موجود وو، ورته پیښې رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې دغه ډول حملې شوي دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې دغه ډول نفوذي کسانو ځای نیولی، که دغسې وي په دغه ډول قضیو په رامنځته کېدلو کې حکومت پړ نه بولي؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که ونه کاروو. په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسالې ته متوجه اوسېږي. او زه باور لرم حکومت متوجه دی، اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري. حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسیونو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپله په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي. خپله د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کوي او دا ټوله د حکومت په غاړه کې ورواچوي، نو انصافاً سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلې دي او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی ورسره لګي، ورسره لاس وګریوه.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قومندان جنرال رازق د ورور عطادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامېدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا یو خبره باید واضح سي، او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي، او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. که چیرې یو کس د منځ ځي، د یو چوکۍ خالي کیږي، هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنې بالخصوص د کندهار ټولنیزې ارواپوهنې ته په پام سره چې هلته لا هم له بده مرغه قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حکیم ذهنیت اغه اجبار دومره شدید و قوی و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیښانه د لدینه مخکې د غړول پیښه رامنځته شوی او شاید وروسته یې مو نه اوسي. افغان حکومت بل اخره باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو او ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې د افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولې دي او هم یې ډېر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولس ته هم زیان رسولې دي. د بده مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کېږي چې دا درک دي د مندلې اوسېږي چې نور باید هغه دښمنۍ له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کې چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې په افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې موږ قوي نسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې دې ته غاړه نږدې چې د افغانستان